वाशिंगटन में हुकूमत की तब्दीली का नेटो और यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा, और अमेरिका में विफाक और रियासतों के दरमियान इख्तियारात का तवाजुन कैसा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हालिया तारीख में तकरीबन दो दहाइयों के बाद रिपब्लिकन पार्टी के किसी सदारती उम्मीदवार ने रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों के साथ साथ पॉपुलर वोट यानी आम अमरीकियों के भी सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। इन इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद अब इंतकाले इक्तदार का मरहला शुरू हो गया है। नौमंतखब सदर ने अपनी इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है, जबकि बाकी ओहदों के लिए उनके पहले दौर के चंद ओहदेदारों के नाम मीडिया में जेर बहस हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली टेस्ला कंपनी के बानी एलन मस्क को भी कोई ओहदा मिलने की कयास आ रही है। आमतौर पर सदर की काबीना नायब सदर और इंतजामिया के 15 मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह सदर काबीना के लिए 10 अहम पोजीशंस पर नामजदगियां करते हैं, जिसमें नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर ओहदे शामिल हैं। नायब सदर और चीफ ऑफ स्टाफ के सिवा तमाम काबीना की नामजदगियां जो है वो सेनेट से तस्दीक के लिए जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीका में हुकूमत की तब्दीली से अंदरूनी और बैरूनी तौर पर क्या अहम तब्दीलियां आ रही हैं, और अमरीका में विफाक और रियासतों का ताल्लुक और इख्तियारात का तवाजुन कैसा है। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही यूक्रेन के शहरी अमरीकी पॉलिसी में मुमकिन तब्दीलियों पर तश्वीश में मुबतला है, जो रूसी जारहियत के खिलाफ उसकी जंग को नया जाबिया दे सकती है। बाइडन इंतजामिया रूस के खिलाफ यूक्रेन को माली और दिफाई इमदाद देती आई है, लेकिन ट्रंप इस पॉलिसी में तब्दीली ला सकते हैं, जिससे ये खदशा पैदा हो रहा है कि अहम अमरीकी इमदाद खतरे में पड़ सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर जब यूक्रेन तक पहुंची तो कीव के मरकज में वाके ट्रंप कॉफी बार ने अपने सार्फीन को मुफ्त मशरूबात की पेशकश की। 5 साल पुराने कारोबार के तख्लीकी डायरेक्टर रोमन क्राव्जोफ सदर के लिए अमेरिका के इंतखाब से खुश हैं।
हम समझते हैं कि तारीख के अजीम तरीन लम्हात में से एक अब शुरू हुआ है। हमारे ख्याल में ये बहुत अच्छा है।
लेकिन तमाम यूक्रेनी उनकी खुशी में शरीक नहीं हैं। कुछ अपने आप को अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली के लिए तैयार कर रहे हैं। सेंटर फॉर यूरोपीय पॉलिसी एनालिसिस के एक सीनियर फेलो मार्क वाइजर ने एक मुश्तर का तशवीश का इजहार किया।
ट्रंप दर हकीकत इंतहाई जरूरी अस्करी, माली, सिफारती, सियासी और दीगर किस्म की इमदाद को रोक कर यूक्रेन पर दबाव डालने का फैसला कर सकते हैं, जिसे वो अपने हामियों के सामने एक तरह के अमन के तौर पर पेश कर सकते हैं।
मार्क वॉयजर का कहना है कि रूस इस मौका को आराम करने, दोबारा मुनज्जम होकर बाद में फिर से हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो कहते हैं कि ट्रंप के जंग को खत्म करने के वादे से पता चलता है कि वो यूक्रेन और रूस पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डाल सकते हैं।
बदकिस्मती से ट्रंप के लिए मुमकिन तौर पर जंग को रोकने का वाहिद तरीका ये है कि वो यूक्रेन पर लड़ाई रोकने, जंग बंदी को कबूल करने और रूस की शराइत के तहत मकबूजा इलाकों को तस्लीम करने और उनके हवाले करने के लिए दबाव डालें।
यूक्रेन के एक साबिक वजीर जो फिर फौज में शामिल हुए, ट्रंप के इरादों को मुखलिस लेकिन गैर हकीकी समझते हैं।
मैं समझता हूँ कि ट्रंप अपने बयान में मुखलिस हैं। वो तमाम जंगें खत्म करेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सदियों में इस काम को मुकम्मल करने वाले पहले शख्स होंगे।
माहरीन का कहना है कि यूक्रेन के लिए किसी भी अमन मुआहदे में इसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए, जहाँ उसकी सरजमीन पर रूसी फौजें मौजूद न हों। यूक्रेन के कुछ लोगों का कहना है कि अमन के लिए कोशिशें अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान तआवुन के लिए नए मौके भी पैदा कर सकती हैं।
یہ اہم ہے کہ روس کی سرزمین پر کافی اندر تک حملوں پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں، خاص طور پر شمالی کوریا کے فوجیوں کے آنے کے بعد جو پہلے ہی ہمارے خلاف روسی جارحیت کی حمایت کرتے ہیں، اور یقیناً ہم زیادہ عملی رویہ اپنانے پر یقین رکھتے ہیں، خاص طور پر معاشی تعاون پر۔
یوکرینی امن کے لیے اپنی توقعات میں یہ خطرہ بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ جلد بازی میں ہونے والا کوئی معاہدہ ان کی خود مختاری کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماریو سلاوا گونگادزے کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد امریکہ کے یورپی اتحادی اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کی جیت ان کی سلامتی اور معیشت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں یورپی یونین اور نیٹو کے شراکت داروں کے ساتھ امریکی تعلقات عمومی طور پر اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے سے کیسے بحر الکاہل کے اس پار امریکی اتحادی تشویش کا شکار ہیں۔
یوکرین پر روس کے حملے کے بعد قائم ہونے والی یورپین پولیٹیکل کمیونٹی کے سربراہی اجلاس کے لیے جمعرات کو تقریباً 50 رہنماؤں نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں ملاقات کی۔ امریکہ میں ٹرمپ کی آئندہ صدارت کے پیش نظر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یورپ کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے۔
وہ امریکی عوام کے مفادات کا دفاع کریں گے، جو ایک جائز اور اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یورپینز کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔
روس کی یوکرین میں در اندازی کے معاملے میں نیٹو اتحاد یورپ کی سلامتی کی بنیاد ہے۔
اتحاد پر اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد میں متوقع کمی کی صورت میں یوکرین کی مدد کیسے جاری رکھی جائے۔
کیا یورپ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے؟
Yes.
ہاں، لیکن اس میں یورپ کی جانب سے کہیں زیادہ کوشش درکار ہوگی۔
انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ وہ روس یوکرین جنگ کو پہلے دن ختم کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کو ایک ایسے امن معاہدے پر مجبور کیے جانے کا ڈر ہے جو کہ اس کے حق میں نہیں ہوگا۔
دراصل کچھ یہ پریشانی ہو سکتی ہے، جہاں یورپ میں ہی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر جلد ہی بات چیت کے ذریعے تصفیہ ہونا ہے تو پھر اب ہم امداد کیوں بڑھائیں۔
کچھ سابق امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں ملک کو نیٹو سے مکمل طور پر نکالنے پر غور کیا تھا۔
مجھے لگتا ہے کہ انہیں اچھا لگتا ہے کہ غیر ملکی اتحادیوں کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین بھی ان کے حتمی ارادوں کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے فائدہ اٹھانے اور طاقت کے سر چشمے کے طور پر دیکھتے ہیں۔
لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹا نے، جو بوڈاپیسٹ سربراہی اجلاس میں بھی شریک تھے، اتحادیوں کی طرف سے دفاع پر اخراجات بڑھانے پر ٹرمپ کی تعریف کی۔
جب وہ صدر تھے وہی تھے جنہوں نے نیٹو میں ہمیں 2% سے آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔
ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر امریکی اتحادیوں کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ٹرمپ کے چین سے تمام درآمدات پر تقریباً 60 یا اس سے زیادہ محصولات لگانے کے اعلانات یا دعووں سے عالمی تجارت میں ایک بڑا خلل پڑے گا، اور اس کے اثرات یورپی یونین، یورپ، برطانیہ اور دوسرے علاقوں پر پڑیں گے، اور یہ کہ ہم یورپی یونین سے درآمدات پر بھی محصولات لگائے جانے کی توقع کر سکتے ہیں۔
اس سب کو اکٹھا کریں تو یورپ میں اس بات پر گھبراہٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارت میں کیا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر متوقع ہونے کا مطلب ہے کہ یورپی رہنما کوئی زیادہ تیاری نہیں کر سکتے۔ ہنری رجول کے ساتھ سبشہ خان، وائس آف امریکہ۔
گزشتہ ہفتے ہونے والے امریکی انتخابات میں امریکی عوام نے نہ صرف اپنے صدر کا انتخاب کیا بلکہ ریاستی اور مقامی سطح پر بھی کئی امیدواروں کے ساتھ ساتھ 11 ریاستوں کے گورنرز کا فیصلہ بھی گزشتہ ہفتے کے انتخابات میں ہی ہوا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشستوں پر انتخاب ہوئے۔ سینٹ کی ایک تہائی یعنی 34 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، اور مجموعی طور پر امریکہ میں ریاستی اور مقامی عہدوں کے لیے تقریباً 5,000 سے زیادہ عہدوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جن میں ریاستوں کے قانون ساز، شہروں کے میئر اور مقامی سطح پر مختلف عہدوں کے انتخابات شامل ہیں۔ ساتھ ہی کئی ریاستوں میں ریفرینڈم بھی ہوئے، اور ان انتخابات میں امریکی ووٹرز نے اپنی ریاستی اور مقامی حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں فیصلہ کیا۔ میڈیا میں سب سے زیادہ توجہ اسقاط حمل سے متعلق ریاستی قوانین نے لی، جس کے حقوق کے لیے 10 ریاستوں میں ووٹنگ ہوئی۔ اور 7 ریاستوں نے اسقاط حمل کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ انتخابی قواعد، معاشی مسائل، امیگریشن قوانین سے متعلق فیصلے بھی براہ راست امریکی ووٹرز نے کیے۔ امریکہ میں وفاق اور ریاستوں کا تعلق اور اختیارات کا توازن کیسا ہے؟ ریاستیں زیادہ با اختیار ہیں یا وفاقی حکومت؟ اور اگر کبھی وفاقی حکومت اور ریاستوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل کیسے نکالا جاتا ہے؟ امریکہ میں وفاق اور ریاستوں کا پاکستان کے نظام سے تقابلی جائزہ لیا ہے وائس آف امریکہ کی عائشہ خالد نے لامار یونیورسٹی کے ڈاکٹر اویس سلیم سے گفتگو میں۔
اویس، سب سے پہلا تو یہی سوال کہ کیسا تعلق ہے امریکی وفاق، امریکہ کا جو وفاق ہے اور اس کی ریاستوں کے بیچ؟
دیکھیے، جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں اور کسی بھی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو جو جدید نظام حکومت ہیں، جس کو گورننس کا نظام کہہ لیں یا حکومت کا نظام کہہ لیں، یہ ایوالو ہوا ہے اوور ٹائم۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو بادشاہت کا نظام ہوا کرتا تھا، بادشاہت سے پھر الیکٹڈ ڈیموکریسیز آئیں، الیکٹڈ ڈیموکریسیز کے ہمارے پاس پھر مختلف ماڈل ہیں، کہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، کہیں ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے۔ امریکہ کے اندر جو ریپرزنٹیشن کا نظام ہے، جس طرح سے ریاستیں اپنے ریپرزنٹیٹیو منتخب کرتی ہیں، اسی طرح سے جو ریاست اور اس کی جو سٹیٹس ہیں ان کا تعلق بھی مختلف ہے
ایک طرح سے۔
جی بالکل، کیونکہ ٹریڈیشنلی ہم پاکستان میں جب بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کو ریاست کے طور پر دیکھتے ہیں، یہاں پہ ریاست سے مراد وہ سٹیٹ لی جاتی ہے۔ ہمیں تاریخی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جب امریکہ نے 1776 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا تو یہ وہ امریکہ نہیں تھا جس طرح سے ہمیں آج نظر آتا ہے، جس میں 50 ریاستیں ہیں۔ شروع میں تو صرف 13 ریاستیں تھیں، اور 1776 سے لے کے 1959 تک، یعنی تقریباً 180 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا جس میں مزید ریاستیں ساتھ شامل ہوتی گئیں، اور پھر یہ 50 ریاستیں جو ہیں وہ آج ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ اب جو ایک طویل جنگ لڑی اس وقت آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد امریکی آئین لکھا گیا، اس پر بہت سوچ و بچار ہوئی، اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اب آزادی تو حاصل کر لی، اب اس ملک کو اکٹھا کیسے رکھا جائے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے اندر بہت تنوع ہے، سیاسی معاملات پر جو ہے وہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ایڈریس کرنے کی یا حل کرنے کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وفاق اور ریاستوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم یا اقتدار میں شراکت کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ طے کیا جائے، اور جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے وہ اس بارے میں بہت کلیئر تھے۔ مثلا فیڈرلسٹ پیپرز میں جیمز میڈیسن، جو چوتھے صدر بھی بنے امریکہ کے، انہوں نے یہ لکھا کہ جو وفاق ہے اس کے اختیارات محدود ہیں اور معلوم ہیں، یعنی نون ہیں، جبکہ جو ریاستیں ہیں ان کے اختیارات لامحدود ہیں، اور جو 10th امینڈمنٹ ہے امریکی آئین کی، اس میں بھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ایسی کوئی بھی ایسا اختیار جو باقاعدہ طور پر تفویض نہیں کیا گیا ہے امریکی حکومت کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار یا ریاست کے پاس ہے یا اس کے لوگوں کے پاس ہے۔
تو کون سے اختیارات تھے جو شروع سے ہی وفاق کے پاس رکھے گئے، اور کون سے تھے جن کے بارے میں شروع سے ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ریاستوں کے پاس جائیں گے؟
دیکھیے، جیسے ڈیفنس ہے، یعنی ملکی جو ڈیفنس ہے، پھر اس کے بعد بین الصوبائی تجارت ہے، اس کے بعد جو پھر ہم 1776 سے آگے چل کے جب مزید ایک ماڈرن دور میں آتے ہیں تو امیگریشن، یا کس کو شہریت دینی ہے یا نہیں دینی، اس قسم کے جو معاملات ہیں، بیرونی دنیا کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں، جس کو ہم فورن افیئرس کے نام سے جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں جن کا تعلق ایک نیشنل یا انٹرنیشنل اورینٹیشن سے ہے، ہے وہ وفاق کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق کسی ریاست میں, جیسے کرمینالٹی ہے کسی بھی قسم کی, اس کے بعد چھوٹے معاملات ہیں جن کا تعلق لوگ جو اہم ہیں لیکن اس طرح سے جو ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہو سکتے, جیسے تعلیم ہے یا صحت ہے یا روزگار ہے یا آب و ہوا ہے یا دوسری سہولیات ہیں جو لوگوں کی عام زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں, ان کی فراہمی کو یقینی بنانا, یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے. بہت ساری ایسی بھی ہم نے تاریخی طور پر چیزیں دیکھی ہیں جہاں اگر کوئی کلیش آیا ہے کسی ریاست کے قانون میں, کیونکہ ریاستیں اپنے قوانین بنانے میں آزاد ہیں, تو سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق اور آئین میں اس کی تشریح بھی کی گئی ہے, متصادم نہیں ہو سکتا کسی ریاست کا قانون وفاق کے قانون سے. اور ایسی صورت میں پھر اگر وفاق کا قانون ہوگا تو اس کو پریسیڈنس ملے گی, اس کو اوپر سمجھا جائے گا.
تو حالیہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں, دس برنگس می ٹو یو نو مائی نیکسٹ کوسچن, تو کئی ایشوز ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, جیسے میروانا یا چرچ کے استعمال سے متعلق قانون ہے, ایبارشن, امیگریشن سے متعلق جو قوانین ہیں, ان پر ریاستوں اور وفاق کے بیچ میں اختلافات موجود ہیں, تو وہ کس طرح سے ریزالو کیے جاتے ہیں یہ اختلافات؟
دیکھیے, جب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اختیارات کی تقسیم کی, کسی بھی فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق یہ بھی فیصلہ کرے کہ کہاں ان کو اپنا فٹ ڈاؤن کرنا ہے, یعنی اپنی بات منوانی ہے, اور کہاں تھوڑا سا لچک دکھانی ہے اور ریاستوں کے ساتھ ریاستوں کو آزادی دینی ہے کسی معاملے میں. اب جیسے آپ نے چرس کے استعمال کا تذکرہ کیا, تو وفاقی حکومت میں اس پر پابندی ابھی بھی موجود ہے 1970 کے ایک قانون کے مطابق جس کا نفاذ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ریاستیں آزاد ہیں کہ وہ اس کو لیگلائز کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اب جیسے میں ٹیکسس میں رہتا ہوں, بہت ساری اور سٹیٹس ہیں جہاں پر چرس کا بیچنا یا استعمال کرنا باقاعدہ لیگلائز ہے, اور وہ جو فیڈرل حکومت کی پابندی ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ جو اسٹرکٹ ڈیمارکیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی, آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمل دخل نظر آئے گا, تھوڑا سا اوور لیپ نظر آئے گا. امیگریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ اختیار بہرحال وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ وہ کس کو ملک کے اندر آنے دیں یا نہ آنے دیں, کس کو شہریت دیں یا نہ دیں, لیکن اس کے باوجود اس ملک میں غیر قانونی افراد کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ریاستیں اس حوالے سے قانون بھی بناتی رہتی ہیں.
پاکستان میں بھی وفاق اور صوبوں کے بیچ میں اختیارات کے سوال پر کئی جو ہیں وہ ابھی بھی اختلافات موجود ہیں, تو آپ اس کو کس طرح سے کمپیئر کریں گے؟
دیکھیے, یہ ایک بڑا اچھا تقابلی جائزہ ہو سکتا ہے. میں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جب 13 ریاستیں ابتدا میں امریکہ میں شامل ہوئیں اور پھر باقی ریاستیں آہستہ آہستہ شامل ہوتی گئیں, تو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دینا تھا وفاق کو ان ریاستوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ وہ اپنی جو شخصی آزادیاں ہیں ان کا تحفظ بھی کر سکیں, اپنے تشخص کو بھی برقرار رکھ سکیں, اور اس کے باوجود ایک فیڈریشن کا حصہ بن کر آگے چلنے کو بھی تیار ہوں. ان کے وسائل پر جو ان کا اختیار تھا اس کو قبول کرنا اس میں بہت اہم تھا. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تب بھی یہ اعتراض سب سے زیادہ ہم نے سنا اور پڑھا کہ وسائل کی تقسیم جو تھی وہ منصفانہ نہیں تھی. مغربی پاکستان جو تھا وہ مشرقی پاکستان کے وسائل پر قابض تھا. اب جب ہم آج کے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو بلوچستان کا جھگڑا ابھی تک حل نہیں ہوا ہے کہ بلوچستان کس طرح سے شامل ہوا پاکستان کے ساتھ, کیا صرف وہ قانون ساز اسمبلی کی مرضی تھی یا لوگوں کی مرضی بھی بیچ میں لی گئی تھی, کیا وہ معاہدے جو ریاست کے ساتھ اس وقت بلوچستان اسمبلی نے کیے تھے ان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. سو میرا خیال ہے کہ دنیا امریکہ یا دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ فیڈریشن قائم ہے اور اختیارات کی تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے جس کے اندر فیڈریشن یا اس میں شامل ریاستیں جو ہیں وہ اکٹھی آگے چل رہی ہیں اور اس تقسیم کے بینیفٹس جو ہیں وہ دونوں کو پہنچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں سبق ہے پاکستان کے سیکھنے کے لیے.
تو اویس ایک سوال جو ہے وہ اکثر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے 248 سال گزرنے کے بعد بھی امریکہ کو اکٹھا رکھا ہوا ہے, 50 ریاستیں اور وفاق کو ایک ملک کی صورت میں.
دیکھیے پالیٹکس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا آرٹ آف دا پاسبل, اور ڈیموکریسی جو ہے ڈیموکریسی میجورٹی کا نام ہے, وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں یا آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ہم میں ایک جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں اور میں ایک اس حوالے سے کورس بھی پڑھاتا ہوں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ون سائز فٹ آل فارمولا نہیں کر سکتے, چاہے آپ کوئی کمپنی چلا رہے ہوں یا آپ کوئی ملک چلا رہے ہوں, آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ ہوموجنس نہیں ہوتے. جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, کسی معاشرے کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر مختلف قسم کی آراء ہوتی ہیں, مختلف قسم کے لوگوں کی ایسپریشنز ہوتی ہیں, مختلف گولز ہوتے ہیں. آپ کو ایسی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں جس میں آپ اگر سب کو اکٹھا لے کر نہیں بھی چل سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ میجورٹی کے جو شکایات ہیں, جو کنسرنز ہیں, جو ان کی ایسپریشنز ہیں, اس کو ایڈریس کر سکیں. ہمارے یہاں جو اپروچ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں سے ہم آئے ہیں وہ شاید ریورس اپروچ ہے, جو اس تنوع کو اور اس ڈائیورسٹی کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ اس کو اکنالج کریں گے تو وہاں سے پھر وہ لچک پیدا ہوگی جس سے اختیارات کی تقسیم بیس لائن تک جائے گی. اب یہاں پر ایون امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں, ہم وفاق اور ریاستوں کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے نیچے کاؤنٹیز ہیں, اس کے نیچے میونسپیلٹیز ہیں, اس کے نیچے اسکول ڈسٹرکٹس ہیں, بروز ہیں, میونسپیلٹیز ہیں, اور ہر جگہ لوگوں کا جو نمائندے ہیں ان کا الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے. لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی لوگ کر سکتے ہیں, ان سے سوال کر سکتے ہیں, وہ نمائندے اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں, وہ وسائل جو ہیں ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا, اور جیسے میں نے پہلے کہا ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ رہے گی, ایک ون سائز فٹ آل فارمولا رہے گا, تب تک یہ مسائل کسی بھی ملک میں حل کرنا ممکن نہیں ہے.
یہ کہنا درست ہوگا کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کو جس چیز نے یونائٹڈ رکھا ہوا ہے وہ امریکی عوام ہیں اور سسٹم کی ان میں انویسٹمنٹ ہے,
اس سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. میں نے پہلے امریکی کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا, جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے اس آئین کے جد امجد, وہ اگر آپ اس وقت کے ان کے خطوط پڑھیں, ان کی تقاریر دیکھیں, تو وہ بڑے کلیئر تھے اس بات میں کہ انہوں نے ایک بڑی طویل جد و جہد کے بعد آزادی حاصل کیا اور اس آزادی کو انہیں برقرار رکھنا ہے, اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس مشکل سے وہ گزرے ہیں اس مشکل سے وہ آئندہ اپنے لوگوں کو دوچار نہ کریں.
تو دنیا میں سب سے پرانی جمہوریت جو ہے اس کا کرکس اختیارات کی منتقلی اور چیک اینڈ بیلنسز اور احتساب کا جو معاملہ ہے وہی ہم اس سے ٹیک اوے ہمارے لیے نکلتا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان جیسی جمہوریت یا باقی جو جمہوری ملک ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے, ان میں پروگرس کے لیے ایک جو اہم ایشو ہے وہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی اور اسی لحاظ سے پھر چیک اینڈ بیلنسز کے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد افون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسي د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د امریکا غا غشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د اقلیم د بدلون په اړه نړیواله غونډه د طالبانو یو پلاوی به د باکو په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي ملګرو ملتونو د اقلیم بدلونونو سره د مبارزې لپاره غونډه راوبللې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ژمنې رای ورکونکي دې ته سترګې په لار دي چې ډانلډ ترامپ په د کمپاین د دورې خپلې ژمنې پر ځای کړي او کنه او د ساينس نړیواله ورځ سکال دا ورځ د ساينس د سولې او پرمختګ لپاره تر عنوان لاندې ونمانځل شوه د افغانانو لپاره ساينسي علوم څومره مهم دي هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ قدرمنو لیدونکو سلام نن دوشنبه ده د لړم یو وشتمه نیټه او د 2023 کال د نومبر 11مه زه خایسته سعادت لامیمه لومړی د ورځې مهم خبرونه راخلو نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو ناستې یا کاپ نهوشتمه غونډه د پلیدو په درشل کې د اقدام نه کولو په صورت کې ملګری ملتونو په نړۍ کې د تودوخه د لا زیاتېدو خبر ورکړی دی بلخوا د اقلیمي ستونزو ته په نړیواله کچه د حل موندنې په موخه جوړې شوې د غونډې ته د پخوا په پرتلې د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي
د اقلیمی بدلون لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د کاپ نه ویش غونډه کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې که اقلیمی ستونزو ته حل لاره ونه موندل شي خای د هغې په پرتله چې په خوا یې اټکل شوی نړیواله تودوخه څو برابر لوړه شي د کاپ غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې داسې مهال پیل شوی چې د اقلیم د زیاتو تخریبونکو هیوادونو امریکا او چین مشران په دې غونډه کې ګډون نه کوي غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي
د شابریه لپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون چوکاټ هر ځای دی چې موږ هلته باید اقلیمي ناورینونه سره حل کړو او یو بل په باوري توګه هلته مسؤول وګرځو او پر دغه ستونزه کار وکړو موږ پوهیږو چې دا بهیر ګټور دی چې کله د پرته به نړۍ کې د تودوخې درجه 15 درجه لوړ شي
ملګری ملتونه دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې نړیوالو د نړۍ تودوخه د سانتیګراد په حساب تر 1.3 پورې ساتل خپل موخه ټاکلې و د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم په باکو کې د کاپ په سګنې غونډه کې ګډون کوي له دې وړاندې ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د طالبانو استازي به په څنګهیزو غونډو کې ګډون کوي او خای نورې دوه اړخیزې غونډې هم وکړي خو د یو دولت د استازو په څیر به په غونډه کې ګډون نشي کولای دا لومړی ځل دی چې طالبان وخت تل رسیدو وروسته د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي
دا د اقلیمي بدلون موضوع چې د یو بشري موضوع ده موږ چې په نړیوالو باندې ځخ کړی دي چې تاسو د اقلیمي بدلون موضوع د سیاست سره متړي پدې کې تاسو د سیاسي ملاحظاتو پر ځای باندې زموږ څخه د سیاسي تعاملات خو لارې ته بلارسي
د نړۍ له بیلابېلو هیوادونو د کاپ نه ویش غونډې ته ورغلي استازي هیله مندي چې له غونډې ډکې منګولې خپل هیوادونو ته ستانه شي
زه ډېر زیات هیله من يم چې موږ داسې پریکړه وکړو چې هغه زموږ د راتلونکو نسلونو د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختیا د موخو او د اقلیم په اړه د پاریس تړون لپاره ګټورې وي
د کاپ نه ویش په غونډه کې د بیوزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستو راټولولو ثقب ټاکل شوې ده خو شنن کې وای چې د اقلیم سره د چلن لپاره بیوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره 0 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده له پیسو سربیره د اقلیمي ستونزو سره د مبارزې په اړه د پرمختللو هیوادونو کم علاقه هم د اندېښنې وړ مسأله ده احمد الله چوال امریکا غټ واشنگتن
بل پلو د نومبر لسمه د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د ساينس نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شوه سکال دا ورځ ساينس د سولې او پرمختګ لپاره تر عنوان لاندې ونمانځل شوه په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ساينس نړیوالې ورځې د رسیدلو په مناسبت د افغان نجونو او هلکانو د تعلیم څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړی دی
د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ماموریت د دوشنبه پورز د ایکس پپانه د ساينس نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلی چې دنجونو روزنه د یو خپلواک ملت د پاره د اقتصادي هوساینې او ځان بساینې سبب کیږي یاد دفتر لیکلی
راځي چې د سولې او پرمختګ په خاطر د ساينسي ځواک د کارولو لپاره په ګډه کار وکړو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت د بشری مرستو ادارې یو پیغام هم خپور کړ چې په افغانستان کې انجونو او الکانو ته د متوازن زده کړو د امکاناتو برابرولو په اړتیا ټینګار کړي. په دې پیغام کې ویل شوی چې اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په همکارۍ حتی په بیړنیو حالاتو کې افغان ماشومانو ته د روزنې د خوندي چاپیریال په ګډون درسي مواد او ښوونکو ته د روزنې امکانات برابروي.
د ساينس او ساينس علم دی او د علم د انسان د پیشرفت ترقی او ساينې البته لوی عامل دی، نه یوازې چې علم د افغانستان د ښځو یا د خلکو لپاره مهم دی بلکې د نړۍ د انسانانو لپاره اړین دی.
په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر په مرکز دوها کې فعالیت کوي د ساينس نړیوالې ورځې په مناسبت د یکشن بې پورس د ایکس په پاڼه ولیکل چې دا سفارت د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره د ساينس او افغان ساينس پوهانو قوت ستایي.
د غواخونو سره سره د خزو په ګډون افغان ساينس پوهان مخترین او ځکهونکې د روغتیا پوهنې او پرمختیا په برخو کې پرمختګ ته دوام ورکړي. راځي چې د هغوی د کارنامو لاټړ وکړو. ساينس د سولې او هوساینې کلی ده.
ما ګرافیک ډیزاین خواندم، د بخش فلم سازی کار میکردم و ساینس و تکنولوژی بسیار یک رول مهم داره در زندگی کل مردم کل دنیا و آل که گپ اوهلا از هر چیز که زیادتر ساینس میزنه و آمدن طالبا بسیار تقریبا مردم ما را در 100 سال عقبتر برده.
سنف 11 بودم زمانی که طالبا آمد و بعد از اینکه طالبا آمد تمام افرادی که بهترین سرمایه های ذهنی را با خود داشتن اونا از وطن فرار کردن، مثل بعضی دکترایی که بودن یا مثلا تکنولوژیست هایی که بودن تمام اینا وطن را ترک کردن.
برای پیشرفت شاگردان مضامین ساینسی مهم است. متاسفانه که در افغانستان سطح درسی پایین است، چی یونیورسیتی باشه، چی مکتب باشه، چی کورس باشه، ما دیگه ساینس ما بسیار بالا نیست. باید ما به خاطر ترقی کشور خود سر ساینس، سر تکنولوژی کار کنیم.
خوب افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اگست 15مې وروسته د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې. طالبانو د نجونو د منځنی او ثانوي دورو د خونځیو د تړلو سربیره د 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګو. د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل د تیر کال راپور په اساس په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر 2.5 میلیونو ته رسیږي چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو له عمر سره برابر دي او اوس مهال له زده کړو محرومې دي. د همدې مؤسسې د راپور د مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان دپاره 5.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان رسولی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې د نجونو پر زده کړو دا بندیز دایمي نه دی او موقتی بڼه لري.
قدر منو لیدونکو، په پکتیا ولایت کې اقتصادي ستونزو ګڼ ماشومان درنو کارونو ته اړ کړي او له زده کړو یې پاتې کړي دي. د دوی د دې ستونزو په اړه پوره رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د لوري مراسم او رسمن د کار پیلولو ته لاس باندې 2 میاشتې وخت پاتې دی، خو د شنونکو ترمنځ او پر رسنیو کې د امریکا او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه بحثونه زور اخیستی دی. یو شمیر پاکستانی شنونکي د ډانلډ ترامپ د دویمې دورې د ولسمشرۍ پر مهال د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د بهترۍ په اړه هیله مندي ښیي، خو دوی د سیمې لپاره د ولسمشر ترامپ لخوا د ځانګړي استازي د ممکنه ټاکل کېدو په اړه هم اندیښمن دي.
پاکستانی شنون کی په دې باور دي چې د ترامپ واکمنۍ کې به د امریکا او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره زمينه برابر شي. دا مهال د امریکا او پاکستان اړیکې سړې دي، خو پاکستانیان فکر کوي چې د پاکستان د سوکولجیشي ارزښ له امله به پاکستان د جنوبي اسیا په اړه د امریکا په تګلاره کې تل د یو مهم هیواد په توګه ځای ولري. سیاسي شنون کې ضرر خورو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد د ممکنه ټاکل کېدو څخه اندېښنه لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره به د دوی ځانګړي استازي څوک وي؟
دا سوازی اوریدل کیږي چې خای زلمی خلیلزاد پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وي. که دا خبره سمه وي، هغه به د پاکستان زیات منتقد وي چې دا کار خای راتلونکي کې ستونزې راولاړې کړي. خو بیا هم زه فکر کوم دا مهمه ده چې پوه شو چې اساسا ترامپ پر راکړه ورکړه باور لري. موضوع ټوله دا ده چې ترامپ په کومه بیه څه شی ترلاسه کولای شي.
تر اوسه پورې لا دا روښانه نه ده چې زلمی خلیلزاد به د ولسمشر ټرمپ په راتلونکي حکومت کې کوم مسؤلیت ولري او که نه، خو نوموړی وخت په وخت د پاکستان په تړاو لیکنې کوي. په ایکس پاڼه کې د یوې تازه تبصرې په ترڅ کې خلیلزاد له زندان څخه د پخواني لومړي وزیر عمران خان او نورو شخصیتونو د ازادۍ دو غوښتنه کړې.
اوس چې ترامپ د امریکا په ټاکنو کې بریالی شوی، د پاکستان لوی درستیز جنرال آصف منیر به د ترامپ د دوست عمران خان نه توجیه کیدونکې دوامدار زندانی کېدل څه ډول توجیه کړي. دا یو وخت دی چې عمران خان او نور چې درنې پروسې پرته بندیان دي آزاد کړای شي.
د ولسمشر ترامپ د لومړی ولسمشریزي دورې پر مهال د پاکستان په پرتله له هند سره د امریکا اړیکې خېوي، خو پاکستانیان د ترامپ په دویمه دوره کې د پاکستان او امریکا اړیکو خکېدو ته هیله مند دي.
ایشیا کے لیے خاص طور پر جو
ڈونلڈ ٹرمپ نے آسیا پر تڑاؤ نرم تگلارا جوڑ لکھی دا پاکستان سربئی اڑی کی خیشی دنو موڑی تیرا دور دا پاکستان لپارا خوا کدائی نرم تگلارا غور اکڑی او دا سوداگرائی لپارا دوستانا چاپریال رامنس تکری مونگ پاڑی کو کے دلا بہترائی تامل رو.
په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې د پاکستان یو شمیر خلک په ځانګړي توګه د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویان د ټرمپ د ټاکل کېدو هرکلی کوي. خو دغه ګوند مشران وای د عمران خان آزادېدل باید د پاکستان له قوانینو سره سم وي.
که د خدای رضا وي د عمران خان آزادي به د پاکستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې وشي. تحریک انصاف ګوند د امریکا په ګډون له بل کوم هیواد څخه د عمران خان د آزادۍ تمه نه لري.
نور شانون کې د ولسمشر ترامپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د کوم لوی بدلون امکان نه ګوري.
نو زه دا ګڼم چې ټیک دا د ترامپ کا حکومت راځي د هغه زیات تر جوګاو بو انډیا طرف ته، هند طرف ته، خو بل طرف ته بو هغه پالیسیان پاکستان سره ام تکش تاکي چې چین حکومت دا پاکستان سره نږدې نشي او چین په دې سیمه کې پرمختګ ونه کړي. د امریکې لاس بو د پاکستان فوج په شای که بدلون رزیم نو سرسری بدلون راتلی شي. که عمران خان رحام شو که رحام نشو، دا دور لوی پالیسی چینج نه ده د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال واشنگتن د اسلام آباد سره په ګڼو مسایلو لنګدې کار کوي چې په دوی کې د افغانستان د ثبات مسله او د ترهګرۍ سره مبارزه هم شامل دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو نن دوشنبه په ریاض کې د عرب اسلامي هیوادونو مشران د یوې سرمشریزې د پاره سره راټول شوي. څو په اشغال شوي فلسطیني سیمو او لبنان باندې د اسرایلو د برید په اړه خبرې وکړي. دغه سرمشریزه نن د سعودي عربستان د پادشاه سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه پیلېږي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په میاشت کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان کړی و. له دې سره سره ریاض هڅه کوي چې د یوه نړیوال ائتلاف په رامنځته کولو د یو فلسطیني دولت لات په جوړولو ټینګار وکړي. خو د اسرائیلو د بارنې چار وزیر گیدیون سار د فلسطینی دولت جوړیدل رد کړی او دا یو غیر واقعي هدف بللی. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس وسلوالو په اسرائیلیانو باندې برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل او 2350 نور یې یرغمل کړل. د غزې روغتیایي چارواکي بیا وایي چې په ځواب کې اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د غزې ډېره برخه نیولې ویجاړه کړې او شاوخوا 3500 فلسطینیان یې وژلي دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ ومنله چې هغه د سپتمبر په میاشت کې د حزب الله په نخښه کولو دپاره د وژونکي برید امر ورکړی و چې په نتیجه کې په لبنان او د سوریې په ځینو برخو کې په زرګونو لاسي مخابراتي وسایل یا واکي ټاکي وچاودېدل. نتنیاهو وویل چې د چاودنې او د حزب الله د پخواني مشر سید حسن نصر الله وژنه دا ټول بریدونه دفاعي برخو کې د ځینو لوړپوړو چارواکو او د مسؤولو سیاسي مشرانو له مخالفت سره سره ترسره شول. د اسرائیلي رسنیو په وینا دیتا د نتنیاهو لخوا د دې بریدونو د مسؤلیت منلو په سترګه کتل کیږي چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د 2023 کال د اکتوبر راهیسې تاوتریخوالی لا زیات کړی دی. بل پلو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکاتو د ادارې پخوانی سرپرست تام هومن بعد هغه پراتون کې اداره کې د سرحد کنټرول او څار د ادارې د مشر یا د ټرمپ ټکو د سرحدي زار په توګه کار وکړي. هغه د خپل ټولنیز شبکې ټروث سوشل لاري ولیکل چې خوښ دی چې هومن د پولي کنټرول لپاره د نوې ادارې سره یو ځای کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې چې د هیواد څخه په بې ساري توګه د غیر قانوني کډوالو د اخراج تر ټولو لوی عملیات پیل کاندي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل ادارې په سمبالولو بوخت دی، د ډیرو امریکایانو په ذهنونو کې دا پوښتنه شته چې هغه به څنګه د خپل کمپاین ژمنې پلي کوي. آیا هغه به د خپلو مخالفینو نه غچ واخلي او کنه؟ په ورته وخت کې د دیموکرات ګوند غړي د ټاکنو د بایللو په عواملو باندې فکر کوي. د امریکا غږ د خبريالې ورانیکا بلډیریس اګلیسیس رپورت پښتو ژباړه وګورئ.
پټاکنو کې د پریکند پریا وروسته اوس د ټول سترګې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته دي چې هغه به څنګه حکومت کوي. د هغه په لویان په دې باور دي چې حتی هغه امریکایان چې ټرمپ ته رایه نه ورکړي د هغه ژوند به هم خشي.
زه فکر کوم چې په ټول هیواد کې ډیری خلک حتی هغه چې د ډانلډ ټرمپ اړه غلط فکر لري بخښ او حیران شي چې د دوی معاش لوړ شي، په هیواد کې نرخونه راټیټ شي او پوله خوندي شي.
ټرمپ د سپینی ماڼۍ د دفتر د مشر په توګه د سوزی ویلز په ټاکلو لا د مخه د خپلې نوې ادارې په تشکیلاتو کار پیل کړی دی. ټرمپ د شنبه په ورځ په خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل کې ولیکل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیره نکی هیلی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو ته به دا ځل په کابینې کې ځای ورنه کړي. په ورته وخت کې دا پوښتنې هم شته چې آیا ټرمپ په هغه ژمنو عمل وکړي چې هغه به د خپلو سیاسي سیالانو او د هغه کسانو نه چې د ده په وړاندې قانوني قضیې جوړې کړي غچ واخلي.
زبر تاسو ته وایم چې ډونالد ټرمپ دا ځل څه ویلی دی، بریاب زمونږ جواب وی او بریاب زمونږ غچ وی.
دا هغه کسانو لپاره چې د مرستيالي ولسمشر دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هریس ملاتړ کوي، وخت چې وګوري هغه ولې ټاکنې وبیللې.
د دې هواد کارګر طبقه په وساده او دوی د خپل غوسه لپاره دلایل لري. مونږ نن په داسې اقتصاد کې ژوند کوو چې شتمن پکې بيخي ښه ژوند کوي، په داسې حال کې چې زموږ شپې ته سلنه خلک یوازې د یو معاش نه تر بل معاش پورې گزاره کوي.
برنی سانډرز ویل چې د بایدن اداره ځینې لاسته راوړنې لري خو نور ډیر کار باید ترسره شي.
مونږ یې اجندا ته اړتیا لرو چې کارګرې طبقې ته ووایي چې مونږ به ځانګړې ګټې په پام کې ونیسو او یو داسې اقتصاد او حکومت به جوړ کړو چې ستاسو لپاره کار وکړي، او دا تر هغه پورې نشي کېدای څو چې تاسو د سیاست څخه ډېرې پیسې ترلاسه نه کړئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به واک په سولهیز توګه انتقال شي. بایدن ټرمپ ته د مبارکۍ لپاره ټلیفون هم وکړ. ټاکل شوی چې دواړه به د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
بل پلو قطر د اسرایل او حماس ترمنځ اوربند خبري اترې د جګړې د خېل خواو د نه لیوالتیا او بی احتیاطۍ لامل ودرولې. بلورته اسرایل په غزې کې د حماس او په لبنان کې د حزب الله پر اهدافو بریدونه کړی دي. په مکه په دی اړه د آرش عرب اسدی د رپورت پښتو ژباړې ته.
پورتا یو چورلکا اولاندی د غزا په مرکزی برخه کې د الکساد شهیدانو روختون په انګړ کې چاودنا. اسرائیل په سیمه کې د حماس د اهدافو پر وړاندې پلو پوځي عملیات تر دوام ورکوي. ځایي چارواکي وایي په دغه برید کې لږ تر لږه درې تنه وجلې شوې دي. بلخوا په خان یونس ښار کې د فلسطین طبي چارواکو ویلي چې د شنبه په سهار د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 43 کسان وجلې شوې دي. کټری چارواکو د روان تاوتریخوالي له امله د جګړې ودرېدو لپاره خپلو هڅو کې د وقفې اعلان وکړو. تر دې مخکې قطر د اسرایلو او حماس ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ټولنیزو رسنو کې په یو بیان کې ویلي چې د داسې یوې موافقې د منځته راوړلو هڅه هغه وخت بیا پیل شي چې اسرائیل او حماس د جګړې پای ته رسولو لپاره پله رضا وخایي. په عین حال کې د اسرائیل په مرکز تل ابیب کې په زرګونو مظاهرچیانو سړکونو ته راووتل. او له حکومت یې وغوښتل چې د حماس سره اور بند وکړي او د اکتوبر د 8 نیټه راسي په اسرائیلو باندې د ترهګری زبریدونو له عمله د 43 میاشتو څخه د زیاتې مودې راسي يرغل شوی بندیان خوشي کړي.
موږ د خلکو غږ اوریدلای دی. زنن دلته يم ځکه چې وضعیت خراب دی. څلور سو ورځې تیرې شوی او يرغمل شوی کسان لا هم په غزه کې دي. لکم هدف پرته جګړه روانه ده. دا ډیره د غم خبره ده. دا یو لوی غمیزه ده او حکومت باید خلکو غږ واوري. دا زموږ د اعتراض لار ده.
په غزا کې د بریدونو ترڅنګ اسرائیل شمال لور ته په غونډي لبنان کې هم حمله کړې دي. اسرائیل ویل دي په دغه بریدونو کې د ایران په لوا حزب الله غړي پنخه کوي. حزب الله غربي نړۍ د اترهګری ډلې په توګه پیژني. د غزي پسنګ د لبنان ځینې برخې هم اوس خاوري او کندر ښکاری. د یو بل خبر لمخې د هالند په امستردام ښار کې د تراو تری خوالي روستا ډیر لاریونونه او مظاهره شوي دي. هالندي چارواکي ویلي چې هلته ځوانانو د فوټبال له یوې لوبې روستا پر اسرائیل مینوالو برید کړی وو. چارواکو وویل چې د ټولنیز رسنو پوسټونو د یهودیانو په نخښه کولو غوښتنه کړې وه. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. په پکتیا ولایت کې اقتصادي ستونزو ګڼ ماشومان درنو کارونو ته اړ کړي دي. یو شمېر دغه ماشومان وایي چې زده کړې ورڅخه پاتې شوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره په بیلابیلو کارونو بوختي. ورته مهال ځای چارواکي بیا وایي چې هڅه کوي د ځینو مؤسساتو په مرسته په دغه ولایت کې دا مشکل هوار کړي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې وګورئ.
دا د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر جوړولو هغه سرای دی چې په لسګونو ماشومان پکې پدرنو کارونه بوختي. د یادو ماشومانو په خبره د کورنوي اقتصادي ستونزو د حل لپاره لډیرو ماشومانو شونځي پاتې سیوي او اړ دي څو د کسب د زده کړې په موخه درنو کارونه ته مخه کړي.
اقتصاد هم زی په دلته مستریتو کوم دوه کال می کې سیم مستریتو کوم دی فارم نه وخت پرې او اقتصاد زی په نامستریتو ځکه
کار خیلی سخت است. مجبور هستیم، یعنی ما چرا درس نخوانیم؟ درس خواندن مهم است. از هر چیز که در فال خیلی درس خواندن مهم است. درس باید تا هر سرویه که باشی درس باید بخوانیم. دیگه اینجا ما اینجا کار میکنیم، دیگه افغانستان سختی است. یعنی باید ما مکتب دولت چی کنه، شفخانه را جور کنه برای هر فال. دیگه خیلی چیزا باید جور کنم.
بل خو دا موټران د دې ورکشاپ مسؤلین کڅ هم د ماشومان لپاره ترکی سبز د کولو زده کړی اړینه غنی. خو په خبره چې پکتیا کې د اقتصادي ستونزو په سبب درنو کارونه ته د ماشومان مخه کول د په خوا په پرتلا زیات سوی دی.
بل ته تقریبا یو 1540 پورې تعداد شاګردان دي چې هغه واړه اطفال دي، ماشومان دي. نو هغه اندل ته کار کوي، درنده کارونه کوي، د مستریانو سره نورو مسلکیانو سره کار کوي. نو د دې په عمومن کې مشکلات هغه دي چې اقتصادي ستونزې لري. تاسو د موږ نه به تر په دې ته معلومه ده چې نن سبا په افغانستان کې اقتصادي بحران ډیر زیات ده. نو د دې په اساس نه وړه خپل راځي چې د کور دی لپاره یو وړه ټوټه وګټي او د دې په خاطر راځي چې کار وکړي، یو مسلک زده کړي او یو آینده جوړ کړي.
بل خو ځای چارواکي ډاډ ورکوي چې په پکتیا کې د حکومت او امکارو موسسو په مټ هڅه کړې تر څو په شاکه کارونو بوخت ماشومان ته اسانتیاوي را منځ کړي، څو د اقتصادي ستونزو د هواري سربېره خپل زده کړو ته هم دوام ورکړي.
موساتل طرف یا د ملل متحد ادارو طرف هم غډیر کوشش کړی دا تر څو پوري په دې برخه کې یونیسف اداره یا نور ادارې موږ را جذب کړی دي. دلته کار شروع کړی دا تر څو پوري هغه ماشومان چې هغه په شاکه کارو کې لګیا دي یا د پاینده کې ژوند لګوا خو لستون سره مخامخ کیږي، کوشش کوو چې هغه ته موږ یو بدیل پیدا کړو.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د ورستی راپور په اساس چې په افغانستان کې 9% ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. دغه ادارې د ماشومان سره د همکاري د جذب ترڅنګ د هغوی راتلونکي ته هم اندیښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا د کار او ټولنیز چار ریاست د ورستۍ معلوماتو لمخې چې دا مهال یوازې دغه ولایت په مرکز ګردیز کې شاوخوا 1500 ماشومان په سختو کارونو بوخت دي چې ورسره روان کال شاوخوا 350 ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. شامسارین، امریکا غږ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو پخوانی غړی چې د معلولینو استازي و د نظام له سقوط سره جرمني ته کډواله شوی، نوموړی که څه هم په دغه هیواد کې نسبي آرامه ژوند لري خو په خبره یې چې د دغه هیواد دننه د کډوالو په تړاو زیاتې اندېښنې دي.
معلول تن او ګیلمن زړه د مسافرۍ په دیار کې د یوې افغان مېرمنې نسبتا خوندي خو نارامه ژوند. ملیحه جامی په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط مخکې د مشرانو په جرګه کې د معلولینو انتصابي استازی و، خو د جمهوریت له سقوط سره مجبوره شو چې وطن پرېږدي.
اینجا کشور بیگانه است، با فرهنگ آشنا نبودیم، با مردم آشنا نبودیم، با لسان آشنا نبودیم، با قوانین آشنا نبودیم. مشکلات خود داره، یعنی در کل سه سال گذشته، در سه سال ما نو میتونیم که بگویم که نو داریم مسیر خود پیدا میکنیم. یعنی فکر کنین یک نفر که خانه و روز خود ایلا میکنه و میه پس از صفر شروع میشن،
مجبورستی از صفر شروع کنیم. ملیه جامی چی لگنو سرگردانوی و بلاه چو روستا مشران و جرگی تا لار مندلی با او هدفی مالول و گلو تا حق و اختن و خدمت و خواهید نظام سقوط و کدوالی در طول هیلی نیمگری پری خودلی.
در افغانستان یعنی به نظر ما وقتی که زن باشی و مالولی باشی، فکر میکنم دو آپشن است که از همه چیز باز میدارید. یعنی ما گفته خودم دو تا جرم کلان است، که اول زن هستی با از اون معلول هستی. مگر ما یعنی واقعا از فامیل خود خوش هستم. تا روزای ما همی بود که ما باید خدمتگار معلین باشم، مگر متاسفانه که یا روزا هم نیم کلا شد، من نتونستم به معلین خود خدمت بکنم.
نموری پا افغانستان که در معلولین وضعیت در اندیخنی ورگنی او په خبره چې اوسنی واکمن دی معلولینو ته د کار زمینه مساعده کړي.
سابق معلولین خیلی ده وضعیت اسفبار به سر می بردن که مطمئن استم حال او 10 چند و 100 چند شد. متاسفانه امیدوار استم که حکومت یا امارات اسلامی به این موضوع توجه کنن. معلولین کسای هستند که به خاطر امی وطن اعضای وجود خود را دست دادن. مهم نیست که وطن دست کی بود، وطن کی داره میکرد.
ملیحه جامی چې نسبتا په جرمنی کې آرامه ژوند لري او هیله یې درلوده چې په جرمنی کې به د افغان معلولینو لپاره عدالت غوښتنه کوي، خو په خبره چې په دغه هیواد کې وروستیو جنایي پیښو او د افغانانو په تړاو د دغه هیواد د حکومت او وګړو غبرګون ژوند ستونزمن کړی دی.
خاصه دغه ما حکومت فدرال آلمان می است که هر کس جرم میکنه با خودش معامله بکنه، هر معامله که دارن یا زندانی میکنن یا از مرز بیرونش میکنن، هر کار میکنن، هر چی که قانون خودشون میگه. مگر لطفا با کسای دیگه این کار نکنن. درست است که افغان پولیس را کشت، نه؟ مگر ما خود نکشتیم؟ او بیچاره که در کمپ پسو نکشتم، یا او بیچاره که در منتظر است که ما چی وقت انتقال پیدا میکنم با ویزای بشر دوستانه میرم آن، او خود نکشتم؟ یعنی ما خود هم نکردیم، اما ما مفکوره نیستیم.
با افغانستان که وقت طالبان لرسیدو روسته چی ده ملیحه جامی بچیر گند شمیر افغانان جرمنی تا کدوال شول او دیر شمیر لاهم گونده یو هیوادونو که پا انتظار دی، خو پا دی روسته یو که ده هیواد ده ننه ده افغان کدوالو پا تراو ده حکومت او اهم وگرو حساسیتو نه خپاری دلی دی چې د افغانانو ژوند سخت او نارمه کړی دی. د یادونې وړ ده چې دغه حساسیتونه وروسته له هغې ډیر شول چې د روان کال په جون میاشت کې یو افغان په پولیس د چړې برید وکړ. جرمني د تیرې میاشتې په پای کې 28 افغان کډوال افغانستان ته ولیږل. هیله اسد، د امریکا غږ، جرمني.
ستاسو نه پامننه.